السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی قدرمنو دوستانو ز رضوان مرادم او د ازادي رادیو وی بل یو سات خبرونه اوریدو تاسو هر کله کوم په دې یو سات خبرونه کې چې د امان الله امیرسي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې د امریکا مرکزی استخبارات یا سی آی ای وی په تیر لس کلونو کې دولس مشر کرزی دفتر ته بشمیره امریکایي ډالر په بوجیو بکسونو او ځینې حالاتو کې په پلاستیکی کڅوړو کې هم ورکړ شوې دي. په پېښور کې نن ځانوژن کې حمله شوې ده چې د نورو په ګډون پکې د افغانستان د قونسلګرۍ دوه ډیپلوماټان هم وژل شوي. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې نن د چک جمهوریت د پلازمېنې پراګ په مرکزی برخه کې هم درنه چاودنه شوې چې دیارلس تنه پکې زخمیان دي. د پېښور د چاودنې مفصل خبر هم اوري، خو په سر کې د افغانستان د دې سات مهم خبرونه له خپل همکار څخه اورو.
سر کې پام وکړئ مهمو سرټکو ته. ولسی جرګې نن پریکړه وکړه چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا هر نتیجه دې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا اعلان سي. د دفاع وزارت وایي د ملي اردو غدوا عسکرې محکمې ته معرفي کړې چې په فرا کې د اسراف په وژنې تورن پیژندل سوي، او د بهرنیو چارو وزارت وایي چې قزاقستان ورسره د زرو تحصیلي بورسونو د مرستې ژمنه کړې. پورا کورونی خبرونه. ولسی جرګې پریکړه وکړه چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا هر نتیجه دې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا تصدیق او بیا دې اعلان سي. د دې جرګې غړو نن په عمومي غونډه کې د انتخاباتو د قانون پر طرحې د بحث په ترڅ کې همداراز پریکړه وکړه چې د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو لپاره دې هر ولایت یو انتخاباتي حوزه وي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د ولسی جرګې پریکړه داسې اعلان کړه:
ولایت یک حوزه و ولایت چند حوزه. کسایی که ولایت یک حوزه باشه کارت سبز، کسایی که ولایت چند حوزه باشه کارت سرخ. رکبای محترم، و استثنای 35 کارت سرخ و اکثریت تصدیق شد که ولایت یک حوزه شد.
خو ځینې وکیلان وایي چې د ولسی جرګې له دې پریکړې سره د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون صلاحیت له منځه ولاړ او ټول انتخاباتي صلاحیتونه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپارل سول. د دفاع وزارت وایي د ملي اردو هغه دوه عسکر محکمې ته معرفي کړي چې په فرا کې د اسراف په وژنې تورن پیژندل سوي دي. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر وایي چې د دوه عسکر عدلي او قضایي ادارو ته د محاکمه کېدو لپاره سپارلې دي. د حاجي قدیم خان په نامه د فرا ولایت یو تن صرف نږدې دوه ورځې مخکې ووژل سو، او شل زره ډالر یې هم ځینې یوړل سوې چې د ملي اردو دوه عسکر پکې په لاس لرلو تورن سوي دي. د فرا ښار یو شمېر اوسېدونکو د دې پېښې په غبرګون احتساب پیل کړ او وایي چې قاتلین باید مجازات ساتسي. او رسته خبرم دا چې د بهرنی چار وزارت وایي چې قزاقستان غواړي افغان ماسلانو ته زر تحصیلي بورسونه ورکړي. د دې وزارت ویان جانان موسازی نن یو خبري غونډې ته ویل چې له دې بورسونو څخه 1500 تر اوسه پورې افغان ماسلانو ته ورکړه سوي دي. د وی له دې زرو بورسونو څخه 1500 افغان محصلینو ته ورکړل سوي، او پاته نور به هم په راتلونکو کلونو کې محصلینو ته ورکړل سي. دا بورسونه د قزاقستان د حکومت لخوا له افغانستان سره مرسته شوي. شغله موسازی وایي د دې بورسونو ارزښت 500 میلیونه ډالر ته رسیږي چې بودیجه د قزاقستان حکومت برابر کړی ده. د پوینا چې قزاقستان به تر 2020 کال پورې د مرستې جاري وساتي. دا د محل کورنی خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه فرشته جلالزی وړاندې کوي.
په پېښور کې د افغانستان د قونسلګرۍ مسؤلین وایي چې په دغه ښار کې نن په چاودنه کې د افغانستان د سیاسي ماموریت دوه غړي وژل شوي دي. په پېښور کې د افغانستان د قونسلګرۍ مشر سید محمد ابراهیم خیل نن ازادي رادیو ته وویل:
امروز صبح یو صدر ارباب رو با وقوف وایست که درو
دی. وایي نن سهار په ارباب روټ کې په دغه چاودنه کې د قاری هلال او یو بلتن د قیس په نوم چې دواړو په قونسلګری کې کار کاوه وژل سوي دي. د پاکستان پولیس وایي په پېښور کې په ځانوژن کې برید کې لشتلج اته تنه وژل سوي او څلوېښت نور زخمیان دي. په پېښور کې د روغتون یو ډاکټر ازادي راډیو ته نن وویل چې د درویو تنو زخمیانو روغتیایي حالت ډیر بد و او روغتون ته لېږدول سوي دي. یو پولیس افسر محمد فیصل د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې د بریټ هدف د غشار یو لږدبه چارواکی صاحب زاده انیس و چې تر چاودنی لنډه شی و مخکي په سیمه کې تیر سوی و. د چاودنی مسؤلیت چا نه دی منلی. د سوریه دولتي تلویزیون وایي چې د دې هیواد پر صدر اعظم وایل الحلقین په دمشق کې تروریستي حمله شوی خو ژوندی ورڅخه وتلی دی. رپورټ وایي چې د الحلقي پر موټر نن یو ښوونځي ته نږدې حمله وسوه. د سوریه دولتي خبري اژانس سنا وایي چې په حمله کې خلک زخمیان شوي دي. د فرانسې د خبري اژانس واکاس ویلي چې زیات موټر په دغه چاودنه کې تخریب شوي دي. په دمشق کې په ورستیو کې زیاتې چاودنې کېږي چې سلهاو تنه پکې زخمیان کېږي. جمهوري په عین حال کې د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور غوښتونکي ګوند سناتور جان مکین د امریکا ان بی سي تلویزیون ته ویلي چې نړیوال ځواکونه باید د کیمیاوي وسلو د خوندي کولو لپاره سوریه ته د ننوتلو تیاری ونیسي. جان مکین پرون لا ان بی سی تلویزیون سره وویل
Be prepared with an international force.
دا وای موږ باید له نړیوالو قوې سره تیار سو چې ورسو او هلته د کیمیاوي او هتا د بیولوژیکي وسلو زیرمې خوندې کړو. په سوریه کې دغه وسلو یو شمیر زیرمې شته. دا وسلې باید د جهادیانو لاسته ورنشي ځکه بیا به وګورو چې د منځني ختیځ په نورو برخو کې کارول کیږي. جنوبی کوریا به نن له هغه ګډ صنعتي پارک څخه خپل پاتې وګړي وباسي چې د شمالي کوریا په خاوره کې جوړ شوی و. په سیول کې د دواړو کوریاګانو د اتحاد وزارت ویلي د کایسونګ له ګډو صنعتي تاسیساتو د خپلو پاتې وګړو د ایستلو لپاره د شمالي کوریا د چارواکو اجازې ته منتظر دي. د جنوبی کوریا ولسمشر پارک ګیون هی نن وویل دا وای په تیرو دوه ورځو کې زموږ پاتې کارکوونکي د کایسونګ له صنعتي پارکه وتلي او اوس باید حکومت د دغو کارګرانو او پروژو د خاوندانو ملاتړ وکړي، زمينه ورته برابره کړي تر څو هغوی مایوس نه سي. د شمالي کوریا چارواکو د اپریل د میاشتې له پیل راهیسې د جنوبي کوریا لخوا د وسایلو موټرو او د کایسونګ د صنعتي پارک مامورینو لپاره خپله پوله وتړله او د دواړو کوریاګانو دغه ګډه پروژه له هغه راهیسې په ټپه ولاړه ده. د عراق په جنوب کې د شګانو په شار امارا کې نن په دوو چاودنو کې نه تنه وژل شوي او شل تنه زخمیان دي. درېیمه چاودنه د دیوانیه په شار کې شوي چې اووه تنه پکې وژل شوي او 15 تنه زخمیان دي. تر اوسه چا د دغو حملو مسؤلیت نه دی اخیستی. د عراق صدر اعظم نوري المالکي ویلي چې په سوریه کې روان تشدد په عراق کې د فرقه یي تشدد تر شا لاس لري. نن د چک جمهوریت د پلازمینې پراګ په یو مرکزي برخه کې درنه چاودنه سوي چې ډیر لستنه پکې زخمیان سوي دي. پولیسو ویلي دا غالباً د ګاز د ویستر ډبې چاودنه و چې د چک جمهوریت د ملي تیاتر څنګ ته په یو ودانۍ کې شوي او نږدې ودانیو هنداري ماتې کړې دي. ویل کېږي چې سیمې ته تللې لارې پولیسو تړلې دي. د اطفایې مامورین د چاودنې ځای ته رسېدلي او په سیمه کې له یو ښوونځي څخه زده کوونکي ایستل سوي دي. او په بنگلاديش کې د ژغورنې کارکونکو د وی فابریکې د رنګ شوی ودانۍ ډبرو او خاورو د ریکول لپاره له درنو ماشينونو څخه کار اخیستل نن پایل کړل ځکه د دې هیله کمه ده چې تر دغه ودانۍ لاندې شوی خلک به ژوندې پاتوي. تیرونی د بنگلاديش په مرکز ډاکا کې د کالوی جوړولو د څو فابریکو یو غړ اته پوری زودانۍ رنګ سوچې لامل یې 380 تنه وژل سول او سلهاو تنه لا هم ورکتي. د رپورټونو پر اساس د مړو شمیر لا زیاتېدل سي.
لا قسم سولمل او فرشتي جلال زيد څخه مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. د امریکا مرکزی استخباراتي سی آی ای وی په تیرو لسو کلونو کې د ولسمشر کرزی دفتر ته بشمیر امریکایي ډالر په بوجیو او بکسونو کې ورکړ شوی دی. په دې اړه مفصل رپورت اورای. په پیښور کې انسان وژن کې حمله شوې ده. د نورو تلفاتو ترڅنګ پکې د غلطه د افغان قونسلګری دوه ډیپلوماټان هم وژل شوې دي. د پیښور د چاودنې په اړه د سیاسي چارو کارپو سره هم خبرې کوو او دا هم اورو چې د دې بریدونو تر شا څوک او کومې کړې دي.
نه صرف یوازې دغه عسکري پسند ګوندونه دي بلکې دوی ته د ځینې نور طاقتور حلقو پای حمایت حاصل لږ
د سمون او بدلون لپاره د ځوانانو فعالانو شبکه د ملي شورا له مشرتابه څخه غواړي چې د مفسد وکیلانو نمونه د رسنیو لاله افشا کړي. دوستانو د نورو رپورټونو ترڅنګ د خبرونې دوهمه برخه بیا د ځوان فکر ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 د سهار لونه د ماخم تر اوسه بچو پر پټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. د امریکا د متحده ایالاتو مرکزی استخبارات یا سی آی ای وی چې په تیرو لسو کلونو کې د ولسمشر حامد کرزی دفتر ته بشمیره امریکایي ډالر په بوجیو کې ورکړ شوې دي. د غراز ویل شوې دي چې سی آی اے وای دا پیسې چې به حساب کتاب ورکړ شوې نه اوازې له تروریزم سره په جګړه کې مثبت اغیز نه کړي، بلکې جګړه مار قومندانانو نور هم غختري کړې دي. په دې اړه په روانه خبرونه کې مفصل رپورٹ اوری. خو له هغه مخکې د پیښور د ځان وژن کې بریدونو حال اخلو، چنن په پیښور کې ځان وژن کې حمله د نورو تلفاتو ترڅنګ یو شمیر افغان ډیپلوماټان هم وجلی دي. په دې اړه مجیب الرحمن انګار رپورٹ لري.
د پیښور پر باب روډ سیمه کې نن په یو بمی چاودنه کې د دوه تنو افغان ډیپلوماټانو په ګډون لږ تر لږه 500 تنو ته مرګ ژوبل واوخته. چاودنه د لوی سرک پر سر د موټر له تمځای سره څیرمه د پولیسو پر موټر شوه. امنیتي مسولین وای د ټاون ثاني پولیس پر غزمه بوختل چې ناڅاپه پرې چاودنه وشوه. د روغتیا وزارت سرچینې وای چې په چاودنه کې اته تنه وژل شوی او د دوو پولیسو په ګډون درې څلوېښت تنه نور ټپیاندي، خو د ځینې هغو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ کول شوی. د پیښور امنیت قومندانې له مطبوعاتي دفتره د خپرې شوې خبر پاڼې له مخې د یو ځان مرګې برید و چې د یو موټر سایکل سپاره کس له لوري شوی. په پیښور کې افغان جنرال کونسل سید محمد ابراهیم خیل په تلیفون ازادي رادیو ته وویل چې په وژل شویو افغان ډیپلوماټانو کې یو د سولې عالی شورا غړي قاضي محمد امین وقات زوی دی.
وقات زوی دې کې د وکالة تجاري رسمي غړی او شهید شو. یو نفر نام دی ادریس د اتشي عمر مهاجرین کارمند، هغه په شهادت ورسید. په دې کې تجاري او زمنګ د مهاجرینو دفترونه د ارباب رود سره جوخت پرته د دوی خپل وظیفو دندو تسله چې د پیخره منځ شو.
ابراهیم خیل د ځینې پاکستانی مطبوعاتو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د بریدا سل هدف افغان ډیپلوماټان ول. دا ټاون ثاني یو مسول افسر په تلیفون ازادي رادیو ته وویل چې ځانمرګي بریدګر ځان د پولیسو موټر ته چیر مچولای، خو اصل مرګ ژوبلې ملکیانو تاړولې.
نو دوه کسان پکې زخمیان دي زمونږ د پولیسو او سی ول پکې لا سپاتل لګي مونږ سره ریډیل نشته دي. خودکش 5 کیلو بارود استعمال شي.
هغه د ټپي پولیسو روغتیايي وضعیت د ډاډ وړ وباله. نو موړي همدار از وویل چې په چاودنه کې یو خاري بس چې د پولیسو له موټر سره چیر مروان و هم په نخښه شو او ګڼ شمیر خلک پکې مړه او زخمیان دي. د بیړنې او پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې یو ویان بلال احمد په تلیفون ازادي رادیو ته وویل چې ډیرای مرګ ژوبله د هغه خاري بس پرلی او تا وخته چې د پولیسو له موټر سره جوخت روان و. هغه د یو شمیر ټپیانو روغتیايي وضعیت نازک و بالا و اندېښنه یې وښوه چې ښایي د وژل شو اصل شمیر نور هم لوړ شي. پاکستان کې د پارلماني ولایتي شوراګانو لپاره د انتخاباتو نیټې له اعلان سره سم به می چاودنو زور اخیستی. تیر ورځ په پیښور او کوهاټ او تر هغې وړاندې څو ورځې پرله پسې په کراچۍ کې د کاندیدانو پر انتخاباتي دفترونو به می چاودنې شوې چې په ترڅ کې لسګونه تنو ته مرګ ژوبل وختې. مجیب الرحمن انګار، ازادي راډیو پیښور.
و امریدل چنن په پیښور کې اوسان وژن کې حمله لګ تر لګه تک اسان وژلي چې پکې دو افغان ډیپلوماټان هم شامل دي. په پیښور او د پاکستان په نورو خارونو کې په داسې حال کې چې د مې په 11مه عام انتخابات کېږي حمله او چاودنو زور اخیسته دي. زمون همکار او د مشال لاډیو همکار په اسلام آباد کې له سیاسي چارو کارپو ایمل خټک سره د پاکستان پر امنیتی حالاتو خبرې کړي او په سر کې تیر پښتنه کړي چې ولې په سیکولر یا غیر مذهبي ګوندونو د حمله کیږي او د دې حملو تر شا څوک دي.
دا خو یو متوقع خبره وه، خو دا دی چې دا ښکاري چې دا نه صرف یوازې دغه عسکریت پسند ګوندونه دي، بلکې دوی ته د ځینې نور طاقتور حلقو پاکستان کې دننه کا مذهبي دي کا سیاسي دي کا حکومتي دي، هغوی ته حمایت حاصل ده. ځکه چې که تاسو کتی شئ نو ځینې ګروپونه سیاسي جماعتونه پرې ښودلې شوي دي چې هغه خپل انتخابي کمپین ښه په ازادۍ سره او په کلاو بټ سره اچلوي. ولې ځینې هغه ګوندونه چې هغه مترقي ګڼل کېدی شي، هغه کیکیلر ګڼل کېدی شي، هغه همسایه ملکونو سره د ښه تعلقاتو همیشه هغوی خبره کړې ده، یا په ملک کې د جمهوریت خبره کړې ده، د انتها پسندۍ خلاف کې د رواداری خبره کوي، انتخابي عمل کې چې دی نو خلکو ته ځان نه رسوي، خلکو ته خپل پیغام نه رسوي. دواب به خلکو دا یو دانسته عمل دی او دا صرف د ځینې عسکریت پسند ګوندونو ما ته یوازې عمل نه ښکاري، دی شاته ما ته څه لوی سازش هم ښکاري.
دی کې ایمل خټک صاحب، یو سوال دا هم راپورته کیږي چې آیا دغه شان بریدونه چې دي په را روان د مئی یولسم نیٹے چکم ٹاکنی دی پاغی و داسا اثرات پری باسی
نو خبر دار ہے پاغی خو بخا مخا اثرات پری باسی یو خدا رہے چھے دغا علاقوں کی کم کے چھ دغا اختارون موجود دی یا دغا عملے لگیا دیکھی گی التب چ دینو ڈیر خلق چ دینو رائے گرئی تھا یا وٹ راجی خبر دارا چھ دغا گندو نہ کم چدا اختار سر مخامخ تھی یا مشکلات سر مخامخ تھی نو کہ دے سی چھ انتخابی عمل کی دئی کا تک کرکردگی آ رنگی بہتر نوی سنگ چ پکار بھی اور خبر دارا چھ زما چمرا معلومات تھی یا زما چ سمرا پورے نظر رسی نما تو دا سرکاری کی دا سمرا الیکشن بس سرا نے دکھی گی دونوں بتا دما کیا تو کہ سرا سے شکل کی جات والے راضی
د حکومت لخوا د نگران حکومت لخوا چې کوم لغو ته منډیټ ورکړی شوی دی چې انتخابات یقیني کړي انتخابات خورا نږدې دي خو په دې امنیت چې دی دا څومره مهم دی او د دې لپاره د حکومت څه پکار دی چې د کوم لیبرل یا سیکولر چې کوم ګوندونه دي پاغي بریدونه کیږي د هغه د مخنیوي لپاره یا د هغه ته نور تحفظ ورکړي
نو خبره ده چې نگران حکومت چې دی او بوري حکومت چې دی دا خدا یو مخصوص او محدود مودې لپاره وي او دې سر اختیارات هم دومره زیات نه وي صرف روزمره ژوند کې کوم انتظامی چارې دي هغه په مخ بیایي یا انتخاباتو دپاره چې کوم لازمی اقدامات پکار وي انتظامی یا نور هغه سلسله کې هغه خپل رول ادا کوي نو زما په خیال باندې نگران حکومت چې دی نو هغه خو به دغه درېو میاشتو کې لپ پوهشي چې دا دعوه ده سره او زه دا ګمان نه کوم چې ګنې نگران حکومت به دغه کوم بدامني چې ده یا کوم دغه چې خطره چې موجوده ده یا امنیتي ځواکونه چې موجود دي د دې مخنیوي دپاره بس لارې چارې ولټوي
د پاکستان د چارو کارپو ایمل خټکو چې په دې هواد کې د ورسېو پیخو او په خستوګه د انتخاباتو په درشل کې د امنیتی تحولاتو په باب ازادي رادیو سره خبرې کولې
ازادي رادیو د بیطرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
دوستانو تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اوریده امریکا د استخباراتو مرکزی اداره یا سی آی ای وای چې په تیرو لسو کلونو کې د ولسمشر حامد کرزی دفتر ته بشمیره امریکایي ډالر په بوجیو بکسونو او په ځینو حالاتو کې په پلاستیکی کڅوړو کې ورکړل شوی دی نیویارک ټایمز ورځپاڼه د سی آی ای د دې څېړنې په اړه په یو رپورټ کې ویلي دا پیسې چې به حساب کتاب ورکړ شوی نه یوازې له تروریزم سره په جګړه کې مثبت اغیز نه دی کړی بلکې جګړه مار قومندانانې نور هم غښتلي کړي دي په دې اړه احمد تکل رپورټ لري
سی آی ای د افغان ولسمشر د اوسنیو او پخوانیو سلاکارانو له قوله په یو ځانګړي راپور کې ویلي چې د سی آی ای لخوا هره میاشت د ولسمشر حامد کرزی دفتر ته سلګونه میلیونه ډالر ورکړل شوي دي نیویارک ټایمز د ولسمشر د دفتر د پخواني مرستیال رئیس خلیل رومان له قوله لیکي چې وایي دوی د پیسو ته هوایي پیسې ویلې رومان چې له 2002 تر 2015 کاله د ولسمشر پر دفتر کې دنده لرله زیاتوي چې دا پیسې به پټې راتلې او پټې به ویشل کېدې د سی آی ای په اړه چې پر دې راپور له ورځپاڼې سره له تبصرې ډډه کړې ویل کېږي چې له ډېرې مودې راهیسې د افغان ولسمشر له ځینو خپلوانو او نږدې سلاکارانو سره مالي مرسته کوي خو د ښاغلي کرزی دفتر ته په مستقیم ډول د بې حساب کتابه پیسو ورکړه ښایي چې د دې پیسو اندازه ډېره زیاته ده خپلواک ژورنالیست حاجی سید داود لازادې رادیو سره په خبرو کې وویل چې د تورو پیسو ویش د طالبانو د رژیم د پرځولو په مقصد د نړیوال ائتلاف د حمله لومړی ورځو پیل شوی
د دې پیسو ویش د سپتمبر د 18 نیټې نه کله چې امریکایان راغله افغانستان ته تقریبا د پنچیرو کاپیسا او پروان نه شروع شو وروسته د دې نه چې دلته لنډمهاله او منځمهاله او بیا انتخابي ادارې جوړې شوې یو شمیر لوړو چارواکو حتی په خپل ار کې د کاري صاحب مامورینو تقریبا 40,000 ډالر پورې د ماشین ترلاسه کړي دي د کاري صاحب د دفتر یو وخت کې مشر ښاغلی سید طیب جواد هغه هم 25,000 ډالر د یو سایډي په نوم او دغه چې د کاري صاحب اقتصادي سلاکار اسحاق نادری 40,000 ډالر چې دوی د دوه درې سرچینو نه پیسې اخیستي
نیویارک ټایمز د یو امریکایي چارواکي له قوله لیکي چې وایي په افغانستان کې د فساد تر ټولو لویه سرچینه په خپل امریکا ده. ورسپانه لیکي سی آی ای دا پیسې په دې تمه چې د القاعده پر ضد په پټه جګړه کې د ولسمشر کرزي ملاتړ ته اړتیا لري ورکړي، خو برعکس ځینې امریکایي چارواکي په دې نظر دي چې د پیسو په افغانستان کې فساد زیات کړی، جګړه مار قومندانان نور هم ځواکمن کړي او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو ستراتیژي زیانمنه کړې ده. رسپانه لیکي چې افغان چارواکو ته د دې پیسو د ورکړې لړۍ په 2001 کال کې پر افغانستان د نړیوال ائتلاف له حملې وروسته پیل شو چې د ولسمشر د اوسني مرستیال محمد قاسم فهیم په ګډون ګڼ جګړهمار قومندانان پرې واخیستل شول. رسپانه د یو جګپوړي امریکایي مقام له قوله لیکي چې وایي موږ د طالبانو د نسکورولو لپاره پیسې ورکړي دي. د ولسمشر کرزي یو جګپوړي سلاکار رسپانې ته ویلي یوازې امریکا نه ده چې د ولسمشر کرزي دفتر ته پیسې ورکوي، بلکې ایران هم پرله پسې دا کار کړی. حاجي سید داود د دې تورو پیسو ناوړه اغیزو ته ګوته نیسي او وایي
د ملکونو ترمنځ تعهدات دي، قراردادونه دي، اسناد دي. دې اسناد دغه پیسې هم د امریکې نه هم زموږ د معلوماتو د مخې د ایران او د پاکستان نه ارګ ته راغلي دي. اوس هم دا پیسې را روانې دي. د دغه شي پیسو راکړه ورکړه بې سنده بې حسابه تاسو پوهیږئ چې په افغانانو باندې ډېر بد تاثیر کړی دی. یعنی دا یې فساد ته لاره هواره کړې ده. په دویم قدم کې یو اداري بې نظمي رامنځته شوې ده. نو په هر ترتیب په دغه کې هم نړیواله ټولنه ملامته ده، هم د افغانستان دغه لوړپوړي چارواکي ملامت دي. په تیره بیا کرځی سي
نیویارک ټایمز د یو شمیر افغان چارواکو له قوله لیکي چې وایي د افغانستان د ملي امنیت شورا د غړو تنخواګانې سی آی ای ورکوي، خو د دې پیسو زیاته برخه اوس هم د پخوانیو جګړهمارو قومندانانو جیبونو ته ځي. د ورځپاڼې په وینا عبدالرشید دوستم یو له همدې قومندانانو دی چې په 2001 کال کې د سی آی ای د ایجنټ په توګه کار کاوه او اوس په میاشت کې شاوخوا 1,00,000 امریکایي ډالره تنخوا اخلي. د دې راپور د جوړولو پر مهال مو ډېره هڅه وکړه چې د افغانستان د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر او همدارس د نورو چارواکو نظر واخلو، خو په دې کار بریالي نشو.
دوستانو د احمد تکل پر ریپورت کې موریدل چې د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره یا سی آی ای چې په تیرو لسو کلونو کې د ولسمشر حامد کرزي دفتر ته بشمیره امریکایي ډالر په بوجیو بکسونو او په ځینو حالاتو کې په پلاستیکی کڅوړو کې ورکړ شو دي. تر اوسه پورې د افغانستان د جمهوری ریاست لخوا په دې اړه عکس العمل نه دی خپور شوی. زموږ د هڅو سره بیا هم هڅه کوو چې په دې اړه د افغان حکومت عکس العمل درته درواخلو.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
د سمون او بدلون لپاره د ځوانانو فعالانو شبکه د ملي شورا له مشرتابه څخه غواړي چې د مفسدو وکیلانو نمونه در رسنیو لاله افشا کړي. د دې شبکې غړو د شنبه پر ورځ د ملي شورا مخته یو اعتراضي غونډه جوړه کړې او وی ویل چې ملي شورا کې باید اداري او مالی فساد پای ته ورسیږي. دوی وایي د ولسی جرګې لخوا د وو وزیرانو د استیزال مسلې څرګند شو چې په دې جرګه کې ډېرې پیسې لاس پلاس شوې دي. اسد الله الدین او د موضوع تفصیل.
د سمون او بدلون لپاره د ځوان فعالینو شبکه وایي چې ملي شورا د محل د سوداګرۍ په یو مرکز بدله شوه او د مسلې د ټول ملت اراده او ابرو ته ضربه ورکړې ده. د دې شبکې غړو د دوشنبه پر ورځ د ملي شورا مخې ته یو اعتراضي غونډه وکړه او د ملي شورا له مشرتابه څخه وغوښتل چې د مفسدو وکیلانو نمونه باید افشا کړي. د دې شبکې مشر سنگر امیرزاده ازادي رادیو ته وویل چې د ولسی جرګې زینو غړو د خلکو پر رایه سوداګري پیل کړې او د ملي ګټو پر ځای خپل ګټو پسې ګرځي. خاغلی امیرزاده د دې اعتراضي غونډې هدف داسې څرګند کړ:
زموږ هدف دا و چې فساد تر کومه ځکه ملته دوستان راټول سو چې دغه د فساد پر مسله باندې خپل نظریات ملت ته ووروي. که په پارلمان کې فساد وي نو تاسو فکر وکړئ چې پارلمان د ملت نمائندگان دي او په نړیوال سطح باندې دوی موږ ابرو ته صدمه ورسول.
د شبکې د غونډې په پای کې یو څلور مادي پریکړه لیک ولوست او په کې له ولسمشر حامد کرزي نه غوښتنه وکړه چې د وزیرانو او وکیلانو ترمنځ د فساد او جوړجاړي موضوع وڅېړي. دا شبکه وایي ولسمشر باید له استیزا شوو وزیرانو څخه پوښتنه وکړي چې وکیلانو ته ورکړل شوې پیسې له کومې لارې لاسته راوړي. وروسته له هغې چې د روان لمریز کال په پیل کې ولسي جرګې وتنو وزیرانو ته له استیزا وروسته د باور رایه ورکړې، ځینو وکیلانو ادعا وکړه چې د ولسي جرګې د غړو او وزیرانو ترمنځ زیاتې پیسې تبادله شوې دي. ځینو وکیلانو ادعا وکړه چې د ولسي جرګې شاوخوا 80 تنه غړي په فساد کې لاس لري او له وزیرانو یې پیسې اخیستې. غوښتل مو د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالینو شبکې د سرګن څرګندونو په اړه د ولسی جرګې د اداري هیئت نظر راوخلو، خو له پرله پسې هڅو سره سره یې ټلیفونونو ته ځواب را نه کړ. خو له دې وړاندې د ولسی جرګې اداري پلاوی ویلي و چې په ولسی جرګه کې د فساد د موجودیت موضوع به په جدي ډول وڅېړي. بل لور ته له اداري فساد سره د مبارزې عالي ادارې ویلي که چیرې دوی د وکیلانو د فساد په اړه موثق اسناد پیدا کړي نو په اړه به یې څېړنې وکړي. له دې وړاندې هم ځینو کارپوهانو په ولسی جرګه کې د فساد خبرې کړې دي، خو دا ځل دا مسأله د ځینو وکیلانو لخوا هم په ډېر جدیت سره مطرح شوه. ځینو وکیلانو حتی دا هم وویل که د دې فساد مخه ونه نیول شي نو د ولسی جرګې دروازه باید وتړل شي. ځینو عامو افغانانو هم ازادي راډیو ته ویلي چې وکیلان د دوی غمه نه خوري او په خپلو ګټو پسې ګرځي. دا چې افغان حکومت او له فساد سره د مبارزې اړوند ادارې به په ولسی جرګه کې د فساد تورونه څومره جدي ونیسي اوس یې په اړه څه ویل ګران دي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیاوې لرئ کولی شي چې په انټرنیټ کې هم د ازادي راډیو خپرونې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام باندې واورئ. د کونړ اوسیدونکي وایي چې په ولایت کې زورواکو په سلګونو جریبه مځکه غصب کړې خو حکومتي چارواکي ورته څه نه وایي. د کونړ والي بیا وایي چې تر اوسه یې له 1500 جریبو 300 جریبه مځکه له غاصبینو خلاصه کړې ده. روح الله انوري پی رپورټ لري.
د کونړ اوسیدونکي شکایت کوي چې په تیرو څو کالو کې په ولایت کې د ځمکو غاصبینو او زورواکانو دولتي او شخصي ځمکې نیولې، خو تر اوسه دولتي چارواکو د غصب شوو ځمکو د بیرته ترلاسه کولو لپاره هیڅ نه دي کړي.
زما نوم رفیق الله دی او په کونړ کې ډېر ځمکې غصب شوې دي چې په دغه تیرو درې لسیزو بلکې درې لسیزو نه مغیر دغه نږدې وختونو کې دغه زمنګ د دولت زوب دی او دولت کې داسې اشخاص دي چې هغوی د ملي ګټو په لټه کې ډېر نه دي او په هغه شخصي ګټو په بنیاد ولاړ دي. همدا خاطر دی چې دغه دولتي ځمکې او دولتي ډېره شتمني خلکو تر پښو لاندې کړې ده.
زما نوم میرویس دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. کونړ کې د غاصبینو لخوا ځمکې نیول شوي، یعنې د زورواکانو لخوا، تر د رباني دورې نه تر اوسه پورې چې کورونه یې شخصي جوړ کړي دي. کراري په کلي کې ډېره زیاته ځمکه شته دی چې دولتي ځمکه ده او هلته په زورواکانو خپل کورونه جوړ کړي دي.
څوک چې همدا اوس په دولت کې کار کوي په حکومتي چوکیو باندې ناست دي، هغوی بیرته دولتي ځمکې غصب کړي دي. تر دې دمه پورې نه ته چا پوښتنه کړې ده او نه هم دولت په دې باندې یا حکومت په دې باندې بریالی شوی ده چې د همدغه غاصبینو یا دغه زورواکو له منګولو بیرته دغه دولتي ځمکې واخلي او دولت ته دې وسپارل شي.
دوی له دولت غواړي چې باید د ځمکو د غاصبینو په خلاف کوټلي ګامونه واخلي او خلک د زورواکانو له شر خلاص کړي.
غوښتنه مې د دولت نه دا ده چې هغه دولتي ځمکې چې دي، هغه دولتي شتمني یا عامه شتمني چې ده، د دې پاک لباندې دوی جدي اقدام پورته کړي او هغه چا چې دا غصب کړي دي د هغوی مخنیوی وکړي، هغوی محاکمې ته راکش کړي چې نو تر څو نور ته عبرت واخلي.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجي می حسن عادل وای ځمکې په بیلابیلو سیمو کې د ولسی خلکو لخوا نیول شوې دي.
دلته ډېرې دولتي ځمکې دي، اوس تعمیرونه پرې جوړ شوي دي، کورونه پرې جوړ شوي دي. دې ته باید جدي پاملرنه وکړي او هغه مشکلات ختم کړي، لکه څنګه چې جالبات کې دغه مشکلات و نن اندازه کم زیاته ورسېده. خو الحمدلله کونړ کې دومره ځمکه هم نشته او نه دومره غصب شوې ده، خو بیا هم چې کومه غصب شوې ده انشاءالله د کونړ ولس دې ته آماده ده چې خپل ځمکه دولت ته وسپاري.
د کونړ والي سید فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل د کونړ په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې له 1500 جریبه زیاته ځمکه نیول شوې وه چې د دوی یو قومي مشرانو په ګډو هڅو یې 300 جریبه دولت ته حواله شوې او د نوري غصب شوې ځمکې د ترلاسه کولو لپاره هم هڅې روانې دي.
دلته غصب نورو ولایتو سره یو اندازه فرق لري. هغه دا چې بعضې داسې ځمکې دي چې دلته الفچر دي او چراګاګانې دي او لوی لوی ځایونه دي، یا د سیند د غاړې بعضې ځایونه دي چې خلکو ته استفاده کوله. تاسو ولیده چې بعضې خلکو په خپله خوښه حاضر شول چې هغه دولت ته بیرته وسپاري. بعضې نور هم دي چې په مجموع کې دا اضافه ده 1500 شاوخوا کې نیول شوي وې چې 300 خلاصه شوې ده او نور هم انشاءالله خلاصېږي.
په کونړ کې خلک په داسې حال کې د زورواکانو لخوا د دولتي او شخصي ځمکو د غصبولو په اړه شکایت کوي چې د کونړ په گاوند ننګرهار کې د دولتي ځمکو د غصب په سر د والي او یو شمېر کسانو ترمنځ لانجه روانه ده.
ازادي راډیو ته وکړئ.
and our efforts in Afghanistan.
Now the role has changed. Al Qaeda has gone down, and Taliban insurgents are under control. And we are not.
And we are not.
Федеральной службе безопасности и особенно властям
региона.
Ау Суртулу Махки. Зан де Афганистан, Сими, ау де Нарейла Халату, Хабаркви.
تاسو زمون غاگل ازادی رادیو او ری دوستانو دخ پراونه پا دوهمه برخه کیونیس پروگرام زوان فکر مهروی. اوس دونیمه بچی که دون که دی لفرشته جلالزیچ خبه دا افغانستان سیمه او نره دیده ساد دا مهم و خبرونو لندیز وارو.
په پېښور کې د افغانستان د قونسلګرۍ مسؤلین وایي چې نن پر ارباب روډ په چاودنه کې د افغانستان د حکومت دوه تنه مامورین وژل سوي دي. د پاکستان پولیسو وویل چې په پېښور کې نن په چاودنه کې اته تنه وژل سوي او څلوېښت تنه نور زخمیان دي. ډاکټرانو ویلي چې د دریو تنو زخمیانو روغتیایي وضعیت ډېر بد و او اسلام آباد کې شفخانې ته واستول سول. د سوریه دولتي تلویزیون وایي چې د دې هیواد پر صدر اعظم وایل الحلقینن په دمشق کې تروریستي حمله سوي خو د ژوندۍ ورڅخه وتلی دی. جنوبي کوریا نن له هغه ګډ صنعتي پارک څخه خپل پاتې وګړي باسي چې د شمالي کوریا په خاوره کې جوړ شوی و. او په بنګلاديش کې د ژغورنې کارکوونکو د یوې فابریکې د ړنګې سوې ودانۍ د ډبرو او خاورو د لرې کولو لپاره له درنو ماشینونو څخه کار اخیستل پیل کړي، ځکه د دې هیله کمه ده چې تر ودانۍ لاندې شوي خلک به ژوندي وي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ځوان فکر اونیس پروګرام نه مخکې په افغانستان کې د خبریالانو د امنیت په اړه رپورټ راخلو. نه یې یا د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره وایي په دې وروستیو کې د هیواد په ځینو سیمو کې د رسنیو پر کارکوونکو مرګونې حملې زیاتې شوي او امنیتي ارګانونه باید د دې پیښو مخنیوي ته تدابیر جدي کړي. د ادارې د دوشنبې په ورځ روانه ستونزه په یو خبري ناسته کې د کورنیو چارو وزارت له مسؤلانو سره شریکه کړه. د کورنیو چارو وزارت چارواکو ژمنه وکړه چې د پیښې مخنیوي ته به هڅې تیزی کړي او وبه ساري. تفصیل له خان محمد سین څخه ورو.
نای یاد افغانستان د آزاد او رسنیو ملاتړ اداره وایي چې که امنیتي ارګانونه د هیواد د خبریالانو امنیت ته تدابیر ونه نیسي، خبریالان به د روان کال تر پای پورې له ګڼو ستونزو سره مخ شي. د دې ادارې د رسنیو د سار د څانګې مسؤول صدیق الله توحیدی د دوشنبې په ورځ په کابل کې د کورنیو چارو وزارت له چارواکو سره یو ځای په یوې خبري ناسته کې وویل چې په وروستیو شپو ورځو کې د هیواد په ځینو سیمو کې د رسنیو پر کارکوونکو مرګونې حملې زیاتې شوې او له امنیتي ارګانونو هیله ده چې د دې پیښو مخنیوي ته تدابیر ونیسي.
ما اسنادهای امنیتی و نظامی کشور تقاضا کنیم که بدون حمایت از اینا
مجد هواد لامنیتی او پوځی درو غواړو چې د دوی لم لاټړه پرته د اطلاع رسونې چاره ناممکن دي. هغه څوک چې له ژورنالیستانو سره ناوړه چلند کوي او له قانون سرغړونه کوي باید معلوم او جزا ورکړي سي، او کنه نو د روان المریس کلتر پای پورې به ژورنالیستان له ډیرو خطرناکو ستونزو سره مخ سي.
د دې ادارې د معلوماتو لمخې په وروستیو 15 ورځو کې د بدخشان ولایت د کوکچې د رادیو پر مدیر او د هرات ولایت پر یو خبریال ډزې شوې چې دواړه لمارګ بچ خټپونه جوړ دي. دا اداره چې د خبریالانو وضعیت ساری دا هم وایي چې په دې هیواد کې نه یوازې دا چې خبریالان د مخالفینو له بریدونو سره مخ دي، بلکې کله کله ورسره سیمه ییز چارواکي او زورور هم ناوړه چلند کوي. په دې هیواد کې له تیرو یولسو کلونو راهیسې ځینې خبریالان د خبر یا راپور جوړولو پر مهال وهل شوي، ټکول شوي او حتی زندانی شوي هم دي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی چې په دې غونډه کې حاضر و د خبریالانو له ستونزو سترګې پټې نه کړې، خو وی ویل چې امنیتي ارګانونو هڅې تیزی کړي چې د خبریالانو فعالیت ته خوندي چاپېریال رامنځته کړي.
او یو مشترک طرح باندې کار کوو ترڅو هغه ستونزې چې ژورنالیستان لري او یا نور اوادس دي چې دوی متاثر کیږي نو هغه باندې کار کوو چې دغه مشکلات ژر ورسیږي. د کورنیو چارو محترم وزیر صاحب هدایت دا دی چې ټول امنیت قوماندانان دي د رسنیو سره بزرګرانو سره ډېر باید نږدې همکاري ولري او د دوی نه کلک حمایت وکړي. کوشش کوو چې یو کمیسیون باندې کار وکړو چې دغه قضیې ډېر جدي توګه باندې تعقیب وشي او نتایج لاسته راشي او بیا دې ټولو سره شریک. اصل هدف مداله ترسو یو خا مسلکی روابط در سره یو سره ایجاد کو.
د هیواد د خبریالانو د وضعیت د سارولو ارګانونه وای چې لتیرو یو لسو کلونو راهیسه په هیواد کې درې دیرش خبریالان چې دولس بهرنیانو د خبر یا راپور جوړولو پر مهال وژل شوی دي. د ارګانونه وای د خبریالانو په وژنو کې اتیا فیصد برخه د حکومت د مخالفینو ده، خو وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې حق له څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو، نن بیا هم په پکتیا کې د ځوان فکر خبرونه لرو. په دغه خبرونه کې له موږ سره درې تنه ګډونوال دي: لیکوال او ژورنالیست سایل منګل، د مدني ټولنو فعال اکمل مسعود، زه همدا ډول حمید الله حسن. یار درې واړو ښاغلي ته ښه راغلاست وایم.
مننه کوم. دا
په سر کې باندې سایل صاحب له تاسو نه وپوښتم، دا محفلونه څنګه جوړیږي په پکتیا کې؟
دغه محفلونه سه تاسو نن په دې کې اشتراک کړی دا د پکتیا کې او بیا د شاوخوا ولایتونو کې لډیر وخت لډیر په خوا کلونو کلونو څخه دا جوړېدل او جوسم جوړیږي، خو هغه رقم نه جوړیږي لکه هغه مخ کې څومره جوړېدل. دغه محفلونه سه جوړیږي دغه یادی کوزدې مراسمو کې، یادی ودونو په مراسمو کې، یادی دینه بغیر د نور د خوخو په مراسمو کې دا ډول محفلونه جوړیږي. نو محفلونه سي جوړیږي ټول په دې کې اکثرا ځوانان وي، که څه هم د پخو عمر لرونکو کسان هم په دې کې ګډون کوي، خو تر ډېر لږ وخت پورې او تر ډېر برخه د شپې هغه ځوانان تیروي. ځوانان په دې کې راټولېږي او کیسې کوي. دا محفلونه په څو برخو ویشل سوي دي. لومړی دغه د سي په ځینو وختونو کې ځینې محفلو کې ځوانان ټوکې ټکالي کوي، پاره سیمه کې پاره ولسوالۍ کې دسي کسان چې هغه ټوکې کوي، هغه په ټوکو کې حتی ځینې مشهور هم وي، دی غول خو ټوکې کوي. او بل په دې محفلونو کې سي ما په یاد کې ځینې وخت سیمه ییزې لوبې چې هغه سره په یو حجره کې ترسره کیږي، هغه ډېرې په کمه فاصله کې ترسره کیږي، هغه لوبې کیږي. هغه دسي لوبې دي چې مثال په یو په کس باندې سترګې پټي کی کنه، هغه بل کس کومې پیغه باندې سترګې پټي کی، هغه بیا دواړه پیدا کوي، بیا ډېر تعجب حالات دي دوه ترمنځ تي، هغه نور خلک د دوی نه خود دي تماشې څخه خوند اخلي. همدارنګه ځینې نورې لوبې هم دي ته ورته دي چې سندستې ماته نمونه نه راځي. او بیا د دې محفلونو ډېره برخه اتڼ وي، یعنی ځوانان په دې کې درې تنه څلور تنه ځوانان هغه ځای ته ګوري چې ځای کې څومره ځوانان ځایږي، په ور اتڼ کولی شي، هغه اتڼ کوي او تقریبا د شپې تر درې بجو پورې یو بجو پورې دا دوام کوي.
مننه سایل صاحب، تا ته بیا هم را ګرځو. له حکمل مسجد څخه ورو په دې محفلونو کې سي اتڼونه کې څنګه دا په خوا به موسیقي کې د ژوندۍ موسیقي به ولی اوس موسیقي نه کیږي، پته غږیږي یا ټایپونه څخه استفاده کیږي، تاسو څه فکر کوئ؟
مخکې به په خادو یا کوم دغه دی ودونو یا هم په کوژدنه په ورځ کې د خلکو لخوا سازونه راوستل کېدل، خو اوس هغه سازونه ورته لمنځه تللي، یوازې ټیپ ته خلک هغه ځوانان اتنه کوي، چې یو علت دا د امنیت زما فکر یو علت د امنیت ستونزه ده، چې امنیت په سیمو کې خراب دی او یوازې په ښار کې امنیت ښه دی. امنیت که ښار کې امنیت ښه دی، بیا هم ځوانان اتنې نه کوي، هلته زیاتره ځوانان فلمونه ګوري، داسې خوکو په ورځ باندې اتن ته دومره فکر نه دی. خو په لرې پرتو سیمه کې لا هم اتن شته، خو یوازې د دوی ځوانان ټیپونو ته اتن کوي.
دغه میلې سي جوړیږي، د دې میلو نه لاسته راوړنه څه ده؟
نو زما په نظر له دې میلو نه لاسته راوړنه به یو د ځوانانو ترمنځ او مینا یو اتفاق وي، ځکه ځوانان په یو ځای راټولېږي او هلته دوی په ګډه سره هغه خوښي لمانځي. او د دې تر څنګ هغه ځینې ځوانان دي چې دوی له ډېر وخت وروسته سره ویني په دغه ځای کې، نو زما فکر دغه د ځوانانو د اتفاق لپاره یو ښه لاره ده.
مننه اسنیار صاحب. لکه څنګه چې اکمل ویلې، ځوانان دلته سره راټولېږي، مینا سره زیاتېږي، وینم داسې کسان هم راغلي بېلابېلو ولسوالۍ نه، راغلي نام نه ولسوالۍ نه، او ځینې کسان ګاونډي واد پاکستان څخه هم راغلي دي. دا رقم میلې څومره ګټورې تمامېدلی سي د سیمې د امنیت په خاطر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما په نظر داسې پروګرامونه یا داسې محلي دي پروګرامونه یاده سه وجري د ځوانانو د باندې حواله ترمنز ډيري مثبت پایلري او د دوی ترمنز لانی دیواله رامسته کوي تر څو دوی وکولای شي د دوی مینا محمد لازیات سي او د سه پروګرامونه زیاتره وخت چې کله په سیمه کې جوړيږي دی یادې یو چای زوی پیدا شوی وي یا کوزه شوی وي نو اکثره وخت کې دغه ځوانان کلیوال ځوانان یو بل جوړو ته زی الته اتن کوي یا ټوکی ټکالی کوي دوی ترمنځ دیوال یو خني خان دمدانه
ډیر ځوانان مونږ دلته وینو په دې وجره کې سیر ټول سوي دی او اتن کوي څوک اتن کوي څوک پرې کوي څوک خان دی ټوکی ټکالی کوي څه احساس کوي تاسو
زه خپل ډیر د خوشاله احساس کوم او ډیر خوشاله يم په داسې محفلونو کې سیاغل ته ځوانان وي او بل خاص محلي ځوانان ټول سوي یا انډیوالان ټول سوي زه ډیر خوشاله کوم چې داسې ځوانانو په منځ کې
مننه د ازادي رادیو د ځوان فکر درنو اوریدونکو په پکتیا کې په دودیزو میلو او لوبو باندې خبرې لرو د نن ځوان فکر خبرونې موضوع مو په پکتیا کې سیمایزو محفلونو یا اوجرو ته ځانګړې شوی ده په بحث کې را سره ګډونوال دي لیکوال او ژورنالیست سایل منګل د مدني ټولنو فعال اکمل مسعود زای همدا ډول حمید الله حسن یار دوی مونږ سره برخه اخلي سایل منګل ترازو دوی برته وایي اوجرو دي اگر پخوانی حالت پاړه کراته وای اوس خو غټ غټ وجری جوړی سوی په خو باندې وجری په څه ډول وی په پکتیا کې
لکه څنګه چې موږ په د خپل عمر کې لیدلې یالته مو کوښنیانو او د خلکو نوم اوریدلې دي په خو وجری سوی هغه ډېری خېبي خې په سور کې دی چې په خبره کنه ډېر محفلونه وو ډېر خلک وو دې ترخه دغه علت یو پدې کې و چې خدي خلکو ترمنځ تګراته گو د شان اړی کې دومره نه وی لکه اوس موبایل کې یو څوک د چا سره غږیږي هغه د لیدو تندې ماتيږي هاته لیدلې هم سی یو څوک په ټلیفون باندې خبرې کوي همدارنګه په ټلیفون کې ډیر شان سندره غږولای شي نور شان کولای شي خو اوس دغه پاسلی لګ بوڅو زیات سوي دي ځوانان سي دي هغه ټول په خپل کارونه باندې مصروف دي ټکنالوژي زیاته ده هر څوک کار چاته په خپل کور کې تلویزیون نه خیدا نو نه غواړي چې اجرت لارس په خو خبر دسي و چې د دې موسیقي وسایل یالي دغه نه وي چیرته په لاري کور کلی کې یو چا سره ټیپو یا په مثال رادیو نو دوی به غلطه مزل کاو هغه غلطه به دغه اوریدو په دې خاطر په خواني اجرې سوي هغه د ډېر لری لری ځای څخه خلک راتلل اوس دیغه د نننو خوخه پرک دغه سی مخکې به کچرته یو خوخی و یا مثال یا به چا زوی زیږیدلې و یا کوزده و هغه حتی ما د سپیادیږي سي لس ورځې به هم په یغو باندې خلکو خوخی کوله یغو باندې اتڼونه کول یا بس دلته هغه ډېره اجره سي وي یا ډېره خوخی وي یوه ورځ وي هغه هم صرف په دې خاطر وي سي هر څوک په یوازې یوازې ځان یغو کور ته نه سي ورتللې سي مبارکي ورکي نو په دې خاطر سي خلک په یو ور دغه مبارکي ته ورسي دا ډول دی خوخی محفل نیسی نو دما په نظر دی په خوانی وسنوی ډیر پارکستا خو بیا هم د سینې دی سی په پر ډول لمن زتللی دی په خاري سیمو کې په خار کې یا خصوصا د کابل په سیمو کې کله چې دا ډول وجره نه وي هغه ته هوټلونه دي یعنی په هوټلونو کې څو سو نفر راځي هغه سره په موسیقي ته غوږ نیسی یو نمایشي بنوي یا وادوي یا نور څه وي خو دلته په دکلي باندې کې کومه خوخی مراسم وی او دلته د زړه لته خلک راټولی یعنی یو بلته یو بلته مینادار وی چې خپل تند ماده کې یو بلو ویني دغه سره کسی و کی هغه په خانه دو دم د سره رزوندای کی
تاسو خو په سیمه کې ډیر وخت پاتې سوی د کوم ټپا یا لنډې دی وجره پاړه سی ویلې سوی او تاسو په یاد
په دې وجره پاړه خو ډیر ټپې راغلي دي په ځینې ټپې د سراغلي دي سندرغاړو به کوي ځوانانو یو تربل جاری گئی ما د مجلس یاران لیدل چې خاورې سونه او بل یو د سي ټپم ویلې وې چې د اخري مصری دي دا وی اخري مکه دي ځوانانو مجلسونه په دې اړه د سي ډیر ټپې راغلي دي
او مننه سایل صاحب اکمل مسعود زی تر ازو دای براته وایي سي د وجره شالید دته څومره معلوم ده
مننه تپان صاحب دا چې لدی وړاندې څنګه چې سیل منګل خبره وکړه چې وجری وړې وي لدی وړاندې اوس وجری لوی شوې دي نو پخوا د خلکو ترمنځ مینه ډېره زیاته وه او همدارنګه ځوانان بیکار او یعنی کار مصرفیت نه درلود نو د دې له وجې هغه وجری هم چا خبره ده ګرمې وي نو اوس دا چې ځوانان ټول په کارونو مصرف دي ځینې په خپلو زده کړو مصرف دي نو دغه مینه هم د اتن یا د حجرې مینه هم کمه شوې ده د حجرې پخوانی شالید له اوس نه ښه دی نو پخوا به په حجرو کې منګی او ستار او همدارنګه هغه د پکتیا په سیمه کې چې غټ غټ ډولونه دي هغه به خو اوس دغه ډول او همدارنګه دغه منګی او ستار زیاتره ټیکنالوژي له منځه وړې دي او بل زما دومره په یادېږي چې کله به چې په کوم کور کې خادي یا واده یا هم د چا په کور کې کوم زوی پیدا شو نو دوی به هڅه کوله چې له یو چا نه یوه پیتا او یا هم یو ټیپ را پیدا کړي او له ډېرو لرې ځایونو به دوی هڅه کوله چې د اتڼ لپاره یو څه را پیدا کړي او د اتڼ وکړي نو دا چې اوس دغه د اتڼ دود کم شوی دی یو ویلې دا هم کېدای شي چې اوس وګورو کمپیوټر دی موبایل دی د دې تر څنګ راډیوګانې دي کوم اوس په افغانستان کې راډیوګان ته وګورو زیاتره سندرې خپروي او هر چا سره کمپیوټر دی همدارنګه موبایل دی په موبایل کې سندرې لري نو یو ویلې دا هم کېدای شي چې د اتڼ دود له منځه تللی نو اوس ځکه ځوانان په مجلسونو کې ډېره برخه نه اخلي اوس هر څوک کولی شي په اسانۍ سره موسیقی ته لاسرسی ولري پخوا به ځوانان ډیر لر ځایونو ته تلل او د موسیقی اول ته په مجلسونو کې برخه اخیستله او یو بل علت دا هم دی چې امنیت خراب دی ځوانان نشي کولی چې لرې سیمو ته لاړ شي
له اکمل مسدزی نه مننه حسن یار سپتا ته راځو لتا پښتو ته دا راته ووایه څنګه چې سایل او حکمل وویل چې په ځوانان نشي کولی د امنیتي ستونزو له وجې تر لرې لرې که پخوا په مجلسونو ته مزل وکړي او حجرو ته لاړ شي دلته چې زه په حجره کې وینم په دې په حساب کسان راټول شوي دي پخوا حجرو کې به داسې نه وو پخوا حجرو کې به د نورو کلو خلک هم راتلل ولې دلته یوازې ملګري دوستان سره راټول شوي
مننه دا سمه خبره ده چې ځوانان نشي کولی د امنیتي ستونزو له کبله داسې مجلسونو کې ګډون وکړي لکه نن ستاسې هم دلته راغلی یاست ځکه امنیتي ستونزه مخکې پخوا به داسې وو چې موږ خپله چې کله دلته راغلو نو تقریبا درې کاله وړاندې نو موږ اکثره مجلسونو کې ګډون کاوه داسې کلیوالي مجلسونو کې چې یا هم د کلیوالو کړه خادي وه یا به داسې د وړکو داسې یا چاکره به وړکې پیدا شوی وو نو موږ ډېرو مجلسونو کې ګډون کړی خو ولې اوس څومره امنیتي ستونزې دي او نشي کولی چې موږ هلته لاړ شو یا دوی راشي دلته نو ډېر په شمار کم ځوانان ستاسې هم ویني چې داسې مجلسونو کې دوی ګډون نشي کولی خاص وجه یې دا ده چې امنیتي ستونزې دي ځکه دوی ډارېږي چې داسې راشي بیا د شپې چې خپلو کورونو ته ځان رسوي هلته امنیتي ستونزې وجود لري
مننه سایل صاحب د سنیار صاحب وویل چې په پکتیا کې امنیتي ستونزو له وجې ځوانان نشي کولی چې په مجلسونو کې په ښه ډول برخه واخلي پخوا به دوی کوی سوی چې راسي او یو بل کلی ته سره لاړ شي په مجلسونو کې برخه واخلي تاسو څه فکر
زه د دې خبرې سره هم موافق یم هم مخالف یم ځکه چې په ځینو سیمو کې امنیت په دې پورې نه ده تړلی چې خلک څوک هاته نږدې ګاونډ ته هم نشي تللی تللی شي خلک هاته اوس هم تر یو حده پورې تللی شي په مجلسونو پورې خو بیا هم شرایط بیا هم نه دي جوړ دې ته موږ او تاسې په خپلو ولایتونو کې شاوخوا ولایتونو کې لیدلی دي چې د خوښۍ په مراسمو باندې عملیات شوي دي د غجې نه د خوښۍ والته مېلمانه چې راغلي هغه وړل شوي دي په عملیاتو کې همدارنګه امنیتي ځواکونه په یو شمېر سیمو کې د خپل ځان ساتلو لپاره یا د امنیت لپاره ګزمې کوي نو خلک رښتیا هم ځینې وخت کې زړه نسي ښه کولی چې چیرته لاړ شي لکه چې د امنیتي ځواکونو لخوا هم وخت ناوخت دوی تهدیدېږي پوښتنې ترې کېږي په خپله دا په موږ باندې هم تېر شوي دي موږ هم کله ورسې چېرته کوم کار لپاره ځو نه امنیتي ځواکونو سره مخامخ کیږو، دغه د پښتنې سره مخامخ کیږو. خو بیا هم په بشپړ ډول دام نه داسې امنیتي ځواکونه یا امنیتي پیښې د دې خوښیو مخه نیسي. خلک کولی سي چې اوس هم په چیرته زمینه مساعده وي په دې خوښیو کې ګډون وکړي.
ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو، د ځوان فکر دریمه برخه ده. په دې بحث کې را سره د پکتیا یو تن لیکوال او ژورنالیست سایل منګل، او همدا ډول د مدني ټولنې یو تن فعال اکمل مسعودزی او حمدالله حسن یار موجود دي. د بحث موضوع مو د کلیوالي مجلسونه یا حجرې. نو مونږ به بیا هم له اکمل مسعودزی څخه وپوښتو، لکه څنګه چې مخکې دوی ویلې چې امنیتي پیښو یا امنیتي کشمکشونو یا ستونزو په دا ډول محفلونو مجلسونو باندې سورې کړی دی. د دوی په خبرو کې ما دا شی درک کړل، له یو لوري که دوی د وسلوالو له ویرې نسي کولی په گاونډ کې په سیمو په گاونډ کې د محفلونو ته لاړ سي، له بل لوري له دې ویرې هم نسي راتلی سي. بهرني ځواکونه په هماغه ډېر ځله په ښادیو باندې همدا ډول ښادیو په مراسمو یا په حجرو باندې عملیات کړي او ګڼ شمېر کسان یې ځان سره وړي یا ټپیان کړي دي. دا ویرې موجود دي. دوی څه غوښتنې لري، څه باید وسي، ځوانان څومره مکلفیت لري؟
نو تپان صاحب نه دا چې تا یادونه وکړه، ځوانان باید هڅه وکړي چې هغه پخواني دودونه بیا را ژوندي کړي او تر څو دغه پخواني دودونه په ځای پاتې شي، او له دولت او همدارنګه د جنگ له ښکېلو غاړو څخه مې دا غوښتنه ده چې ځوانان د ټولنې هغه یوه برخه جوړوي. نو دوی باید پرېږدي تر څو هغه دوی خپل هغه کومې میلي چې دي همدارنګه هغه ځینې دودونه دي هغه پر ځای کې.
سایل صاحب له تا پوښتو، لکه څنګه چې موږ د حکمل صاحب له خبرو او تاسو له خبرو دا واخیستل، په پکتیا کې دا دودونه که پخوا ډېر وو اوس کم دي، دا مجلسونه یا حجرې کمې سوي دي، یا په حجرو کې د ځوانانو ناسته کمه سوې ده، کوم داسې کارونه شته چې د دې مخنیوی وکړي دا حجرې بېرته فعالې وساتي؟
تپان صاحب خوشبختانه په تیرو لسو کلونو کې چې کله نوې ټکنالوژي راغله، مخکې مو په دې اړه ډېرې خبرې وکړې، نو ځوانان یو ډول د پخوانیو دودونو څخه یاغي سول. یعنی دوی داسې فکر وکړي چې موږ ته یو نوې وسیلې نوې آلې په لاس راغلې، او له دې سره به پخواني دودونه ورکو او نوې لار موږ پیدا کړله. په دې کې د موسیقي یا آلې پخوانۍ موسیقي سوا ربا بجا ساده موسیقي وه، که نه تقریبا څو آلې وي، خو نن سبا په کومه موسیقي چې ده د دې کیفیت هم بیخي خراب ده، تقریبا یو بازاري شکل یې غوره کړی دی. په دې موسیقي سه غږول کېږي، په دې غږول کېږي، په دې نه غږول کېږي چې هغه اصلي موسیقیت کې وساتل شي. په دې غږول کېږي چې څه رقم خلکو توجه راجلب کړي او څه رقم په بازار کې مارکیټ پیدا کړي. هر څوک نوښتونه نور ختم دي، صرف د یو نوي نوښت لپاره دي، داسې یوه سندر کوي یا داسې یو د موسیقي آله کاري چې هغه خلکو ته نوي وي، هغه بازار کې هغه ته خریداران پیدا کړي. خو یوه خبره ده چې په تېرو دوو کلونو کې چې ما څومره مطالعه وکړله، ځوانان د نوې موسیقي یا د نوې ټکنالوژي نه بیرته راګرځېدونکي دي. هغه په دې سې مخکې و ځوانانو سره رنګه موبایلونه وو، اوس د ډېرو خلکو ستاسې وګورئ رنګه موبایلونه خلک نه خوښوي، ټول خلک ساده موبایلونه خوښوي، او دې لارې ته به بېرته راګرځي لکه د پخوانۍ لارې سوه، دغه ته به بېرته را روان دي خلک. اول موږ او تاسې ګورو چې په کابل یا نورو ځایونو کې په هوټلونو کې وادنو خلک به ډېر راتلل، اوس هلته هیڅوک هم نه ځي. اوس زما په نظر دا د حجرې مجلسونه څه نا څه د ژوندي کېدلو په حال کې دي، تقریبا لږ د بڼې په بدلون سره. نو زه په دې باور یم چې هغه پخواني دودونه که په پوره ډول هم ونه ساتل شي نو له منځه تلونکي هم نه دي. ځکه چې اوس موږ او تاسې اتڼ چې زموږ پخوانۍ عنعنه وه په خارج کې کېږي، دلته کېږي او کېدونکی ده، او بېله اتڼه موږ او تاسې هیڅ بل هغه نه لرو. بل موسیقی نلرو بل دود نلرو چې هغه ډیر وکارو. نو زما په نظر حجرې مجلسونه بیا د شروع کېدو په حال کې دي یا بیا د ژوندي کېدلو په حال کې دي. انشاءالله که چېرته امنیت ښه سي نو امکان شته چې په سلو کې 80% او 100% بیرته راژوندي سي.
مننه حسن یار صاحب، ته راته ووایه چې ځوانانو ته څه په کار دي چې د حجرې مجلسونو په ژوندي کولو کې دوی کوم رول لوبولی؟
مننه طفان صاحب، زما په نظر باندې هغه وخت لکه بیرته دوی کولی شي دغه د حجرې مجلسونه ژوندي کړي تر څو ځوانان بیرته په داسې خوښیو کې فعال ګډون وکړي. یعنی په دې معنی چې کلیوال خلک لکه مخکې چې دوی به په داسې مراسمو کې په فعال ډول ګډون کوو بیرته دوی ګډون وکړي، او دا ونانګیري چې یاره امنیتي ستونزې دي او موږ نه شو کولی دي مجلس ته لاړ شو، دوی باید په فعال ډول باندې لاړ شي او دا ترس یا حراس دا لرې کړي له ځانه شي. په دې معنی چې دوی لکه مخکې به چې دوی سره کم ګډون کوو هماغه چې دوی اوس هم کولی شي ګډون وکړي، دا صحیح ده چې امنیتي ستونزې به وي، ولې دام یو خنډ نه ده دوی دپاره چې ځکه ځکه وه نږدې کلي دي کولی شي دوی داسې مجلسونو کې ګډون وکړي. زما دوی ته وړاندیز دا ده چې دوی بیرته په داسې مجلسونو کې ګډون وکړي او دغه بیرته پخوانی دود راژوندی کړي.
مننه ستاسو له خبرو. ما د واتس واخیستل تاسې درې واړو له خبرو نه چې ځوانان باید ویر او ډار له ځان نه لرې کړي او مبارزه وکړي تر څو پورې د پخوانیو مړو دودونو پر ژوندي کولو کې فعاله برخه واخلي. د ازادي راډیو د ځوان فکر درنو اوریدونکو، دا بحث په وروستۍ برخه کې یو. دا بحث موضوع مو کلیوالي مجلسونه او حجرې په پکتیا کې. نو دا بحث ګډونوال مو لیکوال او ژورنالیست سایل منګل، د مدني ټولنې او تن فعال اکمل مسعودزی، او همدا ډول حمیدالله حسن یار. له درې واړو ښاغلیو نه مننه کوو چې له موږ سره یې په بحث کې برخه واخیسته. مخکې له دې چې دوی رانه رخصت سي، په لنډ لنډ ډول به د دوی پیغام هم د کلیوالي حجرو په اړه واخلم. دوی څه پیغام لري، د دې حجرو ګټې څومره دي؟ له سایل منګل نه به پیل کو.
مننه. د ما پیغام صرف د میډیا په برخه کې ده. د میډیا برخه هم د نورو د کارونو تر څنګ یو پروګرام یو برخه دې ته هم ځانګړي کې چې په دې ډول پروګرامو باندې کار وکړي، د خلکو سره مرکې وکړي چې څه ډول کولی شو چې دغه دودونه راژوندي کړو. خپله موږ هم مطبوعاتو کې کار کوو، موږ به هم هڅه وکړو چې په دې اړه ډېر کار وکړو، او همدارنګه مشران خلک هم په دې کې ډېره لویه ونډه لري چې پخواني دودونه د ځوانانو په نسبت ښه راژوندي کړي. مننه.
حکمل صاحب، ته راته خپل پیغام په لنډو وایه.
ما لنډ پیغام دا دی چې چیرته ځوانان پخوانۍ موسیقي ته ارزښت ورکړي، او هغه کوم موسیقکاران یا سندرغاړي چې هغوی ته نو او همدارنګه دغه دودونه وطنونه راژوندي شي، نو دوی باید پخوانۍ موسیقي واوري او هغې ته په ارزښت قایل شي.
مننه. حسن یار صاحب، ته هم خپل پیغام راته ووایه.
مننه طفان صاحب، زما پیغام دا دی چې ټول ځوانان باید همدغه ویره یا حراس یا ترس دوی کوم لري چې دوی امنیتي ستونزې دي دا باید له ځانه لرې کړي. همدغه حجرې دوی باید فعال وساتي. ځوانان چې مبارزه ونه کړي نو څوک باید مبارزه وکړي؟ همدغه ځوانان دي چې همدغه حجرې همدغه محفلونه یا دا مجلسونه تاوده ساتي. که چیرته ځوانان دا مجلسونه تاوده ونه ساتي، همدا چې په ویره کې پاتې شي، نو زما په نظر باندې دا مجلسونه به ورو په ورو همداسې پاتې شي، پیکه به شي او له منځه به لاړ شي. مننه.
ساتي.